مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو مهم مشر د خوشی کېدو اعلان په کراچی کې د تشدد پیښې د وزیرستان د سوداګرو ستونزې او مالی تاوانونه او افغانستان ته د پاکستان د سینټ د غړو د سفر سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو خپل لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
اول د خبرونو سرټکی پاکستان وای د افغانستان طالبانو د دویم مشر ملا برادر خوش کولو ته تیار دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی او امریکا وای واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مقور کړي چې د شام د کیمیاوي وسلو د محفوظ کولو خبره کوي او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د یو مشر چارواکي په حواله ویل شو چې افغانستان کې د 12 کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته تیار دی افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړو په واروار د مولا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې نو موړې د محل د پاکستان په قید کې پروت دی د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون غربي خبری رسنیو ته ویلي مونږ اصولن د ملا برادر په خوشی کولو سلا شویو نو موړي زیاته کړه چې ملا برادر به په پاکستان کې خوشی کول شي افغانستان ته به نه حواله کیږي بلخوا پاکستان وای د تحریک طالبان سره مذاکرات کولې بهرنی فشار نه بلکې کورنۍ فیصله ده پرون ما خام په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ډیر زر پاکستان د تحریک طالبان سره د رابطو کولو کوشش کوي او دا چې دا فیصله د کوم بهرنی فشار په نتیجه کې نه ده کړې نوموړي زیاته کړه چې د تیر ګل د ورځې په ټول ګوندیز غونډه کې د ټولو سیاسي پارټو مشرانو او متعلقه پوځي چارواکو په ګډه دغه فیصله کړې ده بلخوا د تحریک طالبان زرایو بیګا د شپې رسنیو ته ویلي د ټول ګوندیز غونډې نه پاس دوی لا هم د مذاکراتو لپاره تر اوسه کمیټې نه ده جوړه کړې او نه یې دې لړ کې حتمی اجلاس کړی دی نن با د لندن په نېشنل پورټریټ ګالری کې د ملاله یوسفزی یو لوی تصویر لګول کیږي دا تصویر چې پکې ملاله کور کې د سکول کار کوي د برتانیا مشهور مصور جوناتن یو جوړ کړی دی جوناتن ویلی د ملاله خیراتي فند لپاره به ورسته د تصویر نیلامي کیږي یاد اداره د جنکو د تعلیم د حق لپاره د پرمختګ لپاره کار کوي ملالتا 13 هفته د ماشومان لپاره د امن نړیوال انعام ګټلو په نتیجه کې 1,00,000 یورو هم ورکړل شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه جیمز ډوبنز په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل په تحقیقاتي مرکز کې د وینا په وخت د نوي وزیر اعظم نواز شریف ستاینه وکړه چې د دوی په وینا د افغانستان د صدر کرزي سره د ګټورو خبرو غوښتونکي دي او هم په دې هیواد کې د روغې جوړې ملاتړ کوي دا راز ډوبنز د پاکستان لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړه ویلې دي چې د سره په افغانستان کې د امن خبرې اترې پرمختګ وکړي په دغه موقعه ډوبنز دا هم ویل امریکا او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 کال وروسته محدود شمیر بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي دغه راز نوموړي هغه امکان چې ګینی امریکا راتلونکي کال ټول پوځیان د افغانستان نوباسي رد کړ هلته افغان ولسمشر حامد کرزی به د شنګای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل
مسائل مربوط میشه به همکاری ها روی مبارزه با تروریسم
دی یو لن مسائل او تروریسم او افراطیت د مخدره مواد او د قاچاق په وړاندې د مبارزه او نور هغو ستونزو او ګواښونو په اړه بچ د سیمې هیوادونو په تیر د شانګهای د همکاري د سازمان غړي او څارونکو غړي ورسره مخامخ دي خبري اترې تر سره کړې
ملاقات های خاطر شته
ټاکل شوې ده چې د شنګای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ د قرغیزستان په سرخار بشکک کې پرانستل شي د امریکا صدر باراک اوباما وای واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مقور کړی چې د شام د کیمیایي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. نوموړی زیاتوي چې په یعنی حال کې به د ممکنه بریدونو لپاره پوځي پوز تیار وسی. په ټلویزیون د وایټ هاوس نه نیغ په نیغه خپل وینا کې اوباما ویل دا ویل د وخت نه ډیر وړاندې خبره ده چې آیا د ماسکو لخوا د شام کیمیایي وسله په نړیوال کنټرول کې د اخیستو پلان به کامیاب شي او که څنګه. بلخوا اوباما امریکایي ولس ته د پوځي کاروایي د ضرورت په حواله هم خپل موقف وړاندې کړو.
We know the Assad regime was responsible.
مشته معلومه ده چې د بشار الاسد رژیم په دې لړ کې ځموار دي. مشته دا هم معلومه ده چې د اسد د کیمیاوي وسلو استعمالون کې ځواکونه د اگست 28 نیټه څخه مخکې لا د دې لپاره تیاری کړی. دغه ځواکونه ته د ګیس د اثرات څخه د بچکیدلو آلی یعنی ګیس ماسک هم ورکړل شوی و. بیا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه پر هغه سیمو راکټونه وښتل شول چېرته چې د رژیم مخالفه خلک وسیدل او دا راز په دغه سیمو کې ګیس خور سو چې هسپتالونه د وژل سو او ژوبل سو خلکو څخه ډک
کړل.
صدر اوباما زیاته کړه که کاروي ونه کړی شو نو د کیمیایي وسلو د استعمال یو خطرناک مثال به قائم کړی شي. نن به امریکا د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو 12مه کلیزه نمانځي. وایټ هاوس وایي صدر اوباما به د لړ کې په یو شمېر دستورو کې ګډون کوي چې پکې دغه ترهګر بریدونو کې قرباني شوي خلکو ته د عقیدت وړاندې کولو په توګه د وایټ هاوس مخې ته چمن کې د یوې شیبې خاموشي اختیارول هم شامل دي. د 2001 کال په 11 ستمبر ترسره شوي دي بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فوټبال ټورنمنت په فائنل کې نن د هند د ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د اتوار په ورځ نیپال ته په 1-0 ماتې ورکړه او په دې سره فائنل ته ووت. په دغه سیالیو کې چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، مالدیب، بنگلاديش او نیپال ترمنځ د نیپال په مرکز کټمنډو کې روانې وي. افغانستان او نیپال سریلانکا او بوتان ته ماتې ورکړې او له مالدیب سره یې لوبه مساوي پای ته رسیدلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلی د همدې میاشتې په ترڅ کې به د افغان طالبانو دوهم مشر ملا برادر خوشی کړي. د سیمه ایز چارو کارپوهان وایي ملا برادر د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای شي.
دوه ملکونو مشران په دې کې پوه شوي دي چې په یو ملک امن وي، بلکې نه نو بل ملک امن نشي راتلی. نو د دوی دا خوشی کول به دا معنی نه چې کله دوی به یو ګیټ آف کړل یو دوی به جنګ.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي پاکستاني ځواکونو غلام خان صفري نقطه بند کړې چې له وجې په سبزیو او میوو بار سلګونه ګاډي ایثار پاتې دي.
نامولونه لګیا دي رانه طبقې وبز نه روانه دي. انګور خو بالکل دي لېوې ګنټه تکات نه لري. کوم پولیټیکل ته درخواست کو پولیټیکل خپل ور درپ لګیا دي خو څه بده دی غنه سره به جوړې دي.
د پاکستان د سینټ یو پلاوی د افغانستان په درې ورځنی دورې باندې کابل ته تللی دی. د پلاوی د هدف په اړه د افغانستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیشن مشر وای
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشاهدو باندې تجربه حاصل کړي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدل کیږي چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. راځو خپل لمړي راپور ته. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد به ډیر ژر د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. پاکستان په داسې حال کې د ملا برادر د خوشی کولو ژمنه کړې چې افغان دولت او د افغانستان د سولې عالي شورا په پرل پسې توګه د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د ملا برادر خوشی کېدل د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم بولی. نور حال پېښور د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز رويټر خبري ایجنسی ته ویلي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریا او پرمختیا لپاره طالب مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان خای ملا برادر پر روانه میاشت کې خوشی کړي او په وینا یې چې نوموړی به افغان دولت ته ونسپارل شي. افغان دولت او د افغانستان د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغان دولت او دغه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان لخوا د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم بولی. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسف ویل چې پاکستان ملا عبدالغنی برادر د افغان دولت تر پرله پسې غوښتنو او ټینګار وروسته خوشي کوي.
دا خو د افغانستان د حکومت ډېر پخوانی دریځ دی او هغوی غواړي چې پاکستان هغه د طالبان مشران کوم دي دوی په ولکه کښې دي چې په هغوی کښې ملا برادر نوم سرګرست و. هغوی دا غوښتل چې پاکستان د دې خوشي کړي چې کوم د افغانستان او حکومت او طالبانو ترمنځ کم امن مذاکرات تکیږي کم خوشونه بکیږي د پای کې د خپل رول.
مشتاق یوسف زم دار از وای چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ځانګړی رول ولري.
زما نه د خیال چې دوی به داسې خوشي کیږي چې دلته کې ځي او جنګ افغانستان کې ته حال د پاکستان کې هم ډېر مشکلات دي. دواړو ملکونو مشران په دې خبره پوه شوي دي چې که یو ملک امن وي بلکې نه نو بل ملک امن نه شي راتلی. نو د دوی دا خوشي کول به دا معنا نه وي چې کنه دوی به پاکستان هم غواړي چې کوم خبرې ترې وکیږي د افغانستان د حکومت یا د امریکې او طالبانو منځ کې یا د طالبانو د افغانستان د حکومت. پاکستان به داسې نه وي چې هغه ځان د دې هر څه نه بهر ساتي. پاکستان به زما په خیال باندې دا کوشش کوي چې کوم امن مذاکرات کېږي نو چې په هغې کښې د هغه یو خاص رول وي.
ملا عبدالغنی برادر د کوټه د شورا نظامی مشر او د ملا عمر مرستیال دی چې د پاکستان امنیتي ادارو د 2010 میلادي کال په فبروري کې په کراچۍ کې نیولو او دا مهال له همدوی سره بندي دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته دغه حکومت د روانې میاشت په 10 نیټه هم له خپلو زندانونو څخه د منصور دادالله پر ګډون و طالب مشران خوشي کړي وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د ملا برادر د خوشي کولو پریکړې د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د پرمختګ په هدف کړې ده. افغانستان د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا به د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان لخوا یو مثبت ګام وي. بلخوا پاکستاني رسنیو بیا د دې هیواد چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسلام آباد غواړي د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر سعودي یا ترکیې ته انتقال کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الودین په راپور کې واوري.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه خبر نه دي، خو زیاتوي که چیرې دا کار له دوی او افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شي ښه نتیجه به ولري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل چې ملا برادر له دې وړاندې د سولې لپاره لیوالتیا ښودلې او له زندانه خوشي کېدل به یې د سولې له بریالیتوب سره مرسته وکړي.
د دې خبرې غوښتونکي یو چې ملا برادر یا دغسې مهم شخصیتونه نور هم را خوشي شي، ښه به دا وي چې افغانستان ته را وګرځي او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو مذاکراتو ته زمینه سازي وشي. که بیا هم ترکیې ته یا سعودي ته دې سپارل کېږي او دا د افغانستان د حکومت سره په مجموع کې او د سولې د عالي شورا سره دا موضوع په تفاهم وشي، زه امیدوار یم چې د دې به هم ښې پایلې وي.
ملا برادر هغه څوک دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې یې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې هم 8 تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وې چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به سعودي یا ترکیې ته د ملا برادر د لیږلو پریکړه څنګه او په کومو شرایطو کړې وي، خو کارپوهان وایي دا اقدام د هغو پټو موافقو پر اساس کیږي چې ولسمشر کرزي او پاکستاني چارواکو تیره میاشت په اسلام آباد کې کړي. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په لیږلو سره په ترکیې یا عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزي د سفر په جریان کې چې پاکستان ته ځینې پټ خبرې شوي دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشي شي، خو پاکستانیانو احمد کرزي ته ویلي دي چې د دې خوشي کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دی چې خوشي شي بیا هم یا خپل کور ته کښېني او یا ځي طالبانو سره یو ځای کېږي. په دې کښې یعنې تاثیر د سولې په پروسه کې نه شي پرېوتی. نو یو بل لار چې ستا هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبانو لپاره یو بل ځای باید پرانیستل شي.
ترکیې او سعودي عربستان ته د ملا برادر د لیږلو خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وړاندې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر معتصم آغاجان هم د طالبانو له لیکو جدا او ترکیې ته تللی، خو نوموړي تر اوسه د سولې په برخه کې کوم رول نه دی لوبولی.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري.
د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د حکومت خپل ده او په دې لړ کې به د هیڅ یو ملک یا بهرني قوت فشار نه منل کیږي او نه هم منل سوی دي. نوموړي ویل چې دوی له طالبانو سره د خبراتو فیصله د قامي ګټو لپاره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
طالبانو سره د خبرو اترو او ملک دامن پځای کول لپاره د حکومت لخوا راغوتې شوې د ټولګوندیز کانفرنس وروسته د تیرې نهه پورز وزیر اعظم د کابینې غونډه راوبلله چې پکې یاد کانفرنس کې شوې فیصلې منظور کړې شوې. د فیصلو د منظوري وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې پریس کانفرنس په محل وویل چې ټولګوندیز کانفرنس کې ګډونوالو ټول سیاسي ډلو د دې هوټ سرګندونه کړې ده چې هغوی د ترهګرۍ خلاف په کړنلارې خلدی او دا په لومړي ځل وشو چې د ترهګری پر ضد د ملک سیاسي او پوځي مشروالۍ یو دي او غواړي چې د دې ملک نه ترهګری ختم شي. نو موړی اویل
مجموعي طور پر جو الفاظ به وان بولے گئے جو موقف به اختیار کیا گیا
دی وای په مجموعي ډول چې کوم الفاظ التا ویلې شوی دي کوم دریس چې خپل کړی شوی دی په هغه کې د پارٹی مفاد او پځې کامی ګټ په نظر راتلی او د ملک په مفاد کې په لوی کچ په یو خلا ټول مشرانو په دې اعلامیه باندې لاسلیکونه کړی دي. او په دې غونډه کې د خفیه ایجنسی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود وو او پوز هم دا غواړي چې د امن لپاره د مذاکراتو لار خپل کړی شي او دا چې د ترهګری لقبله د نور ملک سره سره په فاټا کې هم یو شمېر کلی د ځمکه د سر نه ورکشوي دي او په زرګونو ځاني زیان اوریدلې دي. نو که جنگ کوو نو د جنگ ردی عمل به جنگ وي. نو موږ له مسلې حل پکار دي او هغه د مذاکراتو د لارې ممکن دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د حکومت خپل فیصله ده او دای د قومي ګټو تر لاسه کولو په غرض کړی ده. دی وایي
کی یہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا گیا ہے. ایک تو یہ پاکستان کا ہوم میڈ فیصلہ ہے
چی دا مذاکرات دا لاخ پلکڑے شوی دا. نو یو خدا دا پاکستان خپل فیصلہ دا پدی کی حس بہرانے فشار یا بہرانے قوت نہ دے ککڑ او پدی آل پارٹیز کانفرنس کی چی کم دا طالبان سر دا مذاکرات خبر شوی دا نو چکل دا عمل شروع شی پدی کی با ٹول سیاسی گوندون پا اعتماد کی اغستے شی او حکومت با دا ٹول فیصلونا اولس وقت پا وقت خبروی. دا پاکستان سیاسی او دا سیمئیز چارو تجزیہ کاران دا حکومت دے اقدام تسنگ گوری کله چې مشال ریډیو د سیاسي او سیمیزو چارو تجزیه کار سمی یوسف زینا او پختل نو هغه ویل
زما په خیال د دې آل پارټیز کانفرنس نه دا امید کېدی شي چې دوی کې حکومت هغه سنجیده خلق دي مذهبي حل کې دي لکه د مولانا فضل الرحمن او جماعت اسلامي او نور حکومت مذهبي ګوندونه دي هوی هم نواز شریف سره خپل تعلقات دي. نو یو ډول په دې کانفرنس کې د طالبانو سره د مخاصمت یا د طالبانو باندې ډیری نیوکه ونه شولې کوم چې په خوا کې کېدلې. بل طرف ته ویل کېږي چې پاکستان حکومت سره پاکستان فوج هم دا غواړي چې 2014 نمخ کې په افغانستان کې هم یو طالبانو سره جوړ جاړي رامنځ ته شي او دوی هم غواړي چې دلته جوړ جاړي رامنځ ته کې ځکه چې د پاکستان فوج په دې پوهیږي چې دوی طالبانو خلاف اقدامات خو کولی شي خو په کلی ډول باندې دوی ختمول نه شي.
بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید هم د تیرې نه پورز رسنو سره خبرو کې ویل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره به مذاکراتي ډلې جوړولې شي او دارنګ به د جرګې خدمات هم ترلاسه کړي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا پر بل سوي ټولګوندیز غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ لا آزادي غوښتونکو بلوچستان سره د خبرو اترو واک هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته ورکړل شو. اوس پښتنه ده چې د بلوچستان حکومت به لا آزادي غوښتونکو بلوچستان سره د خبرو اترو لړۍ کله او څنګه پیلوي. آیا هغوی به په دې کې بریالي سي چې دا وسوالي بلوچستان ډلې خبرو اترو ته راولي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
په بلوچستان کې د ازادۍ لپاره د بلوچستان روانه وسلواله مبارزه کيو پلو د پاکستان یو جدي مسله ګڼل کیږي. نو بل پلو بلوچستانو ته هم په لوی کچه د ځاني زیان سبب ده. له دې ازادي غوښتونکو بلوچستان ډلو سره د خبرو اترو واک په داسې وخت کې د بلوچستان ملت پال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچستان حکومت ته ورکړل شوی دی چې نه یوازې په لوی شمیر بلوچستان ورک دي بلکې وخت نا وخت د هغوی خراب کړل شوی مړي هم مندل کیږي. د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ویان جان محمد بولیدی په وینا د دوشنبه په ورځ د ټولګوندیز غونډې پریکړو د بلوچستان په خلکو کې هیله پیدا کړې ده او هغوی ته حوصله ورکړې ده. له جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې دوی به له وسلوالو بلوچ ډلو سره خبرې اترې کله او څنګه پیلوي. نو هغه وویل
د بلوچستان حکومت به ډیر زر د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې غړي پوهان او لیکوالان سره کینوي او یو تګلاره به جوړوي. له هغه وروسته به د دې تګلارې د عملي کولو لپاره کمیټې جوړوي او بیا به هڅه کوي چې ټول بلوچ ملت پال ګوندونه او وسلوالې ډلې خبرو اترو ته کینوي. موږ به هڅه کوو چې د بلوچستان ټولې مسلې په جمهوري توګه هواري کړو.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي به د مذاکراتو لپاره د بلوچستان د حکومت خبره ومني او کنه. جان محمد بولیدی د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته داسې وویل،
خبره د نه منلو نه ده، بلکې دا سیاسي معاملات دي او په سیاسي معاملاتو کې خبرې اترې وي. موږ به لټول وغواړو چې راشي او نیغ په نیغه د اولس په وړاندې خپل دریس کېږدي چې دوی څه غواړي او د دوی په فکر باید څه وشي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی لیکوال محمد علي تالپور وای، د پاکستان واکداران له بلوچستانو سره د خبرو اترو لپاره جدي نه دي، نو ځکه ذمہواري یو پر بل اچوي.
په دې ملک کې یو څوک هم ذمہواري نه اخلي. اوس لکه چې مسلم لیگ ذمہواري پر ډاکټر مالک بلوچ واچوله، هغه پر نېشنل پارټي واچوله، او هغه یې بیا پر لیکوالو، پوهانو او نور اچوي. زما په خیال دا تش خبرې دي او دوی فکر کوي چې دا مزاحمت به همداسې په ورو ورو وځپي لکه له مدیر راهیسي چې ځپلی دی، او بیا به وایي چې اوس خو د جګړې کولو څوک ستنه، نو موږ مذاکرات له چا سره وکړو؟
د محمد علي تالپور په وینا بل مهمه خبره دا ده چې د بلوچستان حکومت له بلوچستانو سره د خبرو اترو واک نه لري. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې که په جمهوري توګه ټاکل سوی د بلوچستان حکومت واک نه لري، نو بیا دا واک له چا سره دی چې له ازادي غوښتونکو بلوچستانو سره خبرې وکړي او په صوبه کې امن پر ځای کړي؟ محمد علي تالپور په ځواب کې وایي،
زما په خیال چې پوځ دی څوک چې اختیار لري، او هغوی د خبرو اترو لپاره تیار نه دي. هغوی له هند سره خبرو اترو ته تیار نه دي چې تر دوی څو چند قوي ملک دی.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خپلې چوکۍ تر سوګند پورته کولو وروسته ویلي وو چې که یې ورک بلوچستان را پیدا نه کړل او د هغوی د خراب کړل سو مړو د غورځولو لړۍ ونه دروله، نو به له خپلې دندې استعفا ورکوي. د بلوچستان د حکومت له جوړېدو درې میاشتې وروسته که څه هم بلوچ مشران ګیله کوي چې نه د ورکو بلوچانو درک معلوم دی او نه یې هم د خراب کړل سو مړو د پیدا کېدلو لړۍ درېدلې ده، خو د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ په ګډه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته واک ورکړی دی چې د هغوی په وینا په صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره له وسلوالو بلوچانو سره خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس دو د کراچی پر لور. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې د څو ورځو تر امنیت وروسته یو ځل بیا به د امنی زور نیولی دی. چارواکي وایي تېره شپه په دغه ښار کې د دوو پولیسو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. بلې خواته امنیتي ځواکونو د وژل شوو پولیسو د وژنې په تور د ایم کیو ایم ګوند ځایي مشر نیولی دی. هلته بیا د پاکستان د کورنی چار مرکزي وزیر ویلي په کراچی کې امنیتي صورتحال تر پخوا ښه شوی دی. په دې او د کراچی ښار د تازه صورتحال په اړه نور تفصیل د ظفر کرمی په راپور کې واوري.
د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي په کراچۍ ښار کې د امنیت چارې رینجر ځواک ته د سپارلو ښې نتیجې مخې ته راغلي دي، او د عملیاتو په ترڅ کې په څلورو ورځو کې په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر عناصر او هدفي وژونکي امنیتي ځواکونو نیولي دي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل، دیوای په کراچۍ کې رینجرو په څلورو ورځو کې څلور اویا چاپې وهلې دي، او په جرمونو کې ککړ یو سل او پنځه اتیا کسان یې نیولي دي. په دې کې یو شمېر کسان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري، خو ښه خبره دا ده چې تر اوسه د دغې ګوندونو لخوا هیڅ قسم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. یاد دې وي د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې یوازې د تیر ګل یا دوشنبې ورځ داسې تیره شوې چې په دغه ورځ په کراچۍ ښار کې یو تن هم نه و وژل شوی، خو د تېرې شپې راهسې په کراچۍ ښار کې یو ځل بیا بدامنۍ زور نیولی دی چې د ژغورنې د ادارو په وینا د دوو پولیس سرتیرو په ګډون پکې اته کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د ښار د هیدري په سیمه کې تېره شپه د وژل شوو دوو پولیس سرتیرو د وژنې په شک د ایم کیو ایم ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی ممبر ندیم هاشمي نیولی دی. ایم کیو ایم ګوند د پولیسو د دغه کار غندنه کړې. د یاد ګوند رهنما خواجه اظهار الحسن په دې اړه وایي،
کہ کراچی میں کوئی بھی واردات ہوگی
دا چکما فارمولا اس جوڑا شوی دا چ کراچی پہاڑ برخ کی کم جرم وشی کچوک چرس خرچ کری چوک لچا جیب وہی یا بل جرم وکڑی امنیتی زواکونا دا دغی جرم پا زمرہ کی دا سیمی دا ایم کیو ایم دا یونٹ مشر نیسی دا غلط فرمولا دا او دا دا کراچی دا اپریشن دا مخ پا بل لور دا اڑاولو سازش دے دا ایم کیو ایم گون دا رہنما ندیم حشمی دا نیولو روستو نن دا سہر راہ سے دا کراچی خار پا بیلا بیلو سیمو کی نامعلوم وسلوالو ہوائی ڈزی پیل کڑی او پا مختلف سیمو کی دکانونا او پیٹرول پمپونا تڑلی دی د دې ترڅنګ د خار په کورنګۍ نوې کراچۍ او د خار په منځنۍ برخه کې قهرجنو خلکو د ندیم هاشمی په نیولو احتجاج کړی دی او په سړکونو یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی د کراچۍ د اور وجنې د ادارې چارواکي وایي د کورنګۍ په ناصر جم په نورو سیمو کې نامعلومه کسانو د سورلو دوه بسونه هم سوځولي دي یاد دی وی تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په امنیتی صورتحال د ټولګوندیز کانفرنس را بللو وروستو په دغه ښار کې د نیم فوزی دستو یا رینجر ځواک د سرتیرو لخوا د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده د یاد ځواک لخوا د عملیاتو د شروع کېدو 15 ورځې وروستو په لومړي ځل د ایم کیو ایم لخوا د دغه ګوند د رهنما په نیونه غبرګون مخې ته راغلی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
زمو ژغ له مشال رادیو څخاور یا اوس زو د پېښور پر لور د تاریخ انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا په 25 ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره مشاورتي کمیټانې جوړ کړې دي او مشرې د واکمن ګوندونو غړو ته ورکړې ده د دې په خبرګون کې د سوبیا اپوزیشن ګوندونه پر دغه عمل نیوکې کوي او پرونی یو ځل بیا احتجاج کړی دی په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړو یو ځل بیا د خبره اوچته کړه چې صوبایي حکومت دوی ته د پرمختګ کارونو کې هیڅ برخه نه ورکوي او د ضلع په کچا د پرمختګ کارونو لپاره مشاورتي کمیټي یا ډیډیکټ مشیرې په هر ضلع کې خپل غړو ته ورکړې ده د نه په ماخام د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د احتجاج په توګه د اسمبلی نه واکاوټ یا بهر اوتل او بیا په دې باور اسمبلی ته واپس راغل چې په کوم ضلعو کې تحریک انصاف یا نور واکمن ګوندونو اکثریت نه وي هلته به د ډیډیک مشران د مخالف ګوندونو غړي وي د لکه مروت ضلع سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فی غړي منور خان ایډوکیټ اوویل چې په لکه ضلع کې د صوبایي اسمبلی درې واړه چوکې د دوی ګوند ګټلې دي خو بیا د دغه ځای د ډیډیک مشره تحریک انصاف په ټیکټ د زنانو لپاره محسوس چوکو منتخب شوی زرین ضیا کوي
د دې حکومت چې کوم سلوګن کومه خبره وي او د پارٹی کوم نام هم دا چې تاریخ انصاف مونږ نه مونږه کم اس کم د دینه دا توکو چې دا کم اس کم انصاف کوي خو دو هغه ټول کارونه چې کوم دي انصاف الټا لګیا دي ډیره خبره ده ډیره خبره هم درې سینیئر منیسٹران مونږ سره دا کمیټمنټ وکړه چې واقعي تاسو سره دا زیاتې دي یو نن خط سو چکا کنه یو ایڈوایزر هم بلکې منیسٹر هم د ډیره چیئرمن ده دو پورټ فولیو په یو هغه کې څنګه کې دي سي
خو بیا د لکه مروت ته پاره د ځلی پر مختک کارونو مشاورتي کمیټې مشر او صوبایي اسمبلی غړي زرینځیا مشال ریډیو ته وویل چې هغه په لکه مروت کې پیدا شوی او لوي شوی ده او ثوابې کې واده شوی ده دا وایي کچر یو زنانه وزیر یا مشیره جوړې دي شي نو د ډیډیک چیئرپرسن هم جوړې دي شي
دا خبره کوي چې زدا غیزی هم نا زما دو مثال د لکی مروت جوړ دے زما ووټ وو سم په لکی مروت کې رجسٹر دے دا خدا غی جواب دی نه علاوه دی وای چې مونږ د خزی په انډر میټینګ نه اٹینډ کول کته زمونږ یو بیزتی دی چې خزی مونږ له جوړ کړه
دا تحریک انصاف صوبایي حکومت د صوبې 15 ضلعو کې د پرمختګ کارون د پاره مشاورتي کمیټیان سازي کړی دي او بیا د دې مشران د واکمن ګوندونو غړي جوړ کړی دي دا چا په خوخه چې با په دغه ضلعو کې د پرمختګ کارون کول شي دغه شان د واکمن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه دیش پارلماني سیکریټریان هم جوړ کړی شوی دي خو بیا د اطلاعات او صوبایي وزیر شاه فرمان وایي چې دغه پارلماني سیکریټریان به هیڅ اضافي تنخواه یا مراعات نه اخلي او د ډیډیک د چیرمینانو خبره به هغه وزیر اعلی سره کوي او کوم ځای چې د مخالف ګوندونو حق جوړیږي دا هغوی کسان به مشران جوړول شي
د اپوزیشن مرګرو په دې اعتراض د چیرې ډیډیک چیرمنشپ هغه ته ملاویدل پکار دي نو دا هغوی چې دا هغوی کم جایز مطالبه دي چیف منیسٹر صاحب سره کینو خبره به ورسره کوو او کچری ددی مطالبات جائز وی نو ان شاء الله غو منو زګه چې د انصاف تقاضا را
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوندونو شمیره یو کم اتیا ده چې یو شپته پکې وزیران مشیران مرستیال او پارلماني سیکټریان او پاتې د ډیډک مشران جوړ شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زمو ژغله مشال رادیو خاوري. او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه د مهمو خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی افغانستان کې د 12 کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته تیار دی. بلخوا پاکستان وای د تحریک طالبان سره مذاکرات کولې بهرنی فشار نه بلکې کورنۍ فیصله ده. پرون ماخام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان ویلي ډېر ژر به د پاکستان تحریک طالبان سره خبرې اترې شروع شي. نن به د لندن په نېشنل پورټریټ ګیلری کې د ملاله یوسفزئی یو لوی تصویر لګول کیږي. دا تصویر چې پکې ملاله کور کې د سکول کار کوي د برتانیا مشهور مصور جوناتن یو جوړ کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه جیمز ډوبنز په واشنگټن کې ویلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د افغان صدر حامد کرزی سره د ګټورو خبرو غوښتن کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شنګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځی ټاکل شوی چې د شنګای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د دوه ورځې غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ په بشکک کې پرانستل شي. د امریکا صدر باراک اوباما وای واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مخور کړي چې د شام د کیمیاوي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. نوموړي ویلي چې په یاني حال کې به د ممکنه بریدون لپاره پوز تیار وسی. نن به امریکا د 12 ستمبر د ترهګر بریدونو 12 کلیزه نمانځي. وایټ هاوس وای صدر اوباما به د لړکې په یو شمېر دستورو کې ګډون کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غږ وښو.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ترهګرۍ خاتمې او مشترکه حکمت عملې لپاره وفاقي حکومت له اړخه رابلل شوې ټولګوندیز کانفرنس کې شریک ټولګوندونو طالبانو سره په مذاکراتو اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا ښه خبره ده چې په دې کانفرنس کې شریک ټول سیاسي ګوندونو طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کړی دی او وفاقي حکومت ته یې اختیار ورکړی دی چې هغه دې په دې سلسله کې مناسبه اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان ته د ترهګرۍ نه کم نقصان رسېدلی دی نو هغه د پټ نه دی. ادارې وایي چې طالبانو د مشترکه علامې هرکلی کړی دی. خدای هم ویلي دي چې اے پی سی د هغوی په مقصدونو اثر نشي غورځولی. نو څو پورې چې د طالبانو مقاصد دي نو هغه د چانه پټ نه دي. خو د ټولو خدشو او تحفظاتو باوجود حکومت کمله را اختیار کړی ده نو په موجوده حالاتو کې هغه مناسبه ده. هم په دغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې تیر وختونو کې هم ټولګوندیز کانفرنسونه وشو خو په هغې څه عمل درآمد ونه شو. نو که موجوده حکومت په دې عمل درآمد ونه کړو نو کم به مایوس شي او حالات به نور هم خراب شي. نو حکومت له پکار ده چې په ټولو وسیلو کارولو اے پی سی کې شوی فیصلې عملي کړي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان کالونۍ اوسیدونکو د دې شکایتونو نوټس اخیستل پکار دی چې د اغی په علاقه کې صفایي حالت انتهایی خراب دی او په علاقه کې موجود غیر قانوني د قالین کارخانې دی هم بندې کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې افغان کالونۍ کې قالین بافي کارخانو موجودګي پخوانی مسله ده. د څه خلاف چې د کاروایي دعوی تیر حکومتونو هم کړی وي او د دې د لری کولو په هکله اعلانونه هم شوي وو خو په هغه څه عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي چې د کارخانو نه زهریلا کیمیکل سوزي کم چې صحت ته نقصان ورکوي. نو پکار ده چې صوبایي حکومت نه صرف شاخوا سیمو صفایي دي یقیني کړي بلکې د قالین بافي دا کارخانې دي د ښار نه بهر منتقل کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې لور پک سره د سولې په خبرو کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د خبرو د میز دواړو خواو ته د لوبغاړو شمیر زیات دی. بلخ ګارډین ورسپانه لیکي د افغانستان په پولیسو کې یوازې 1% ښځې دي او که دا ډول په بیړنۍ توګه دغه شمیره زیاته نه سوه نو دوی ته به د کورنیو مسلو له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې کول پکار وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به زموږ همکار اسرار الله مومن درته واوروي.
ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پر ځای د صدر په هیڅ سوګن واخیست. نوی ولسمشر ممنون حسین په داسې وخت د خپل څوکۍ سوګن پورته کړی چې د نواز شریف په مشرۍ ټولګوندیزه غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي سیمو کې له هغو اورپکو ډلو سره چې پکې داسې ډلې هم شاملې دي چې غواړي د هیواد حکومت وړنګوي خبرې وشي. د کارپوهانو په آند له اورپکو سره د سولې په خبرو کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د خبرو میز دواړو خواو ته د لوبغاړو شمیر زیات دی. پاکستاني طالبان پر یو شمیر سغدریزو ډلو مشتمل دي او ضروری نه ده یا دوی پابند نه دي چې پر یوې خبره یې اتفاق راشي او ټول یې ومني. همداراز په تیر وختونو کې هم لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو کې سره د ترګری پر ضد په یوې پالیسۍ هم نری موافقه شوي. نو د ځنو په خبره د مذاکراتو کامیابیدو انحصار به د طالبانو لخوا په خیرڅګالی وي. د دفاعي چارو کارپو تلت مسود وای کچېری طالبان د نه منلو وړ مطالبو سره د خبرو میز ته کینی او دوی د پاکستان له آئینه او جمهوریت انکار کوي نو بیا د سولې خبرې نشي کامیابیدلې. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې د غربت او بې انصافۍ د مخنیوي ولسو ادارو اتحادی اکسفام لخوا په جاری شوی یو رپورټ کې راغلی دی چې د افغانستان په پولیسو کې یوازې 1% ښځې دي او کدارنګ په بیړنۍ توګه د غشمیره زیاته نه کړل شوه نو دوی ته به د کورنیو مسلو پر زوره د ودونو او د غیرت په نامه وژنو په څیر د ستونزو له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې کول وي. په افغانستان کې ستر قومندانان د ښځو په ګمارلو کې زیاته دلچسپي نه ښایي او کله چې ښځې پولیس واک کې شامل شي نو د یونیفارم په څیر بنیادي سهولتونه هم نه لري. دوی ته محدوده یا له سره تربیه نه ورکول کیږي. همداراز ښځینه پولیس د چای پخولو یا نورو وړو کارونو لپاره کارول کیږي او پر دوی د خپلو مشرانو لخوا د جنسي بریدونو اهم رپورټونه راغلي دي. خو د دې هر څه باوجود هغه ښځې چې د پولیسو پیشه خپلوي نو له یوې خوا که د اورپکو لخوا د خطرو سره مخامخ وي نو بل خوا ورته ټولنه هم په ښه سترګه نه ګوري. تیر کال د افغانستان د بشر حقونو خپلواکه کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د میرمنو پر ضد د تشدد 6000 شکایتونه رپورټ شوي وو کوم چې د 2011 کال په پرتله 1/4 زیات وو خو له دې پرته چې ډیر کیسونه نه دي رپورټ شوي.
اسرار الله مومند چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. ډاکټر رسول بخش رئیس په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې باید افغانستان افغانان ته پرېښودل سي او په دغه هیواد کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خبرو اترو او روغ جوړې عمل د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. شاهین بنیاری به د دغه مقالې مهم ټکي درته واوروي.
په داسې حال کې چې بهر ملکی ځواکونه د را روان کال په پای کې له افغانستان وزي او امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته سپاري، افغانستان یو ځل بیا په یو نازک موړ ولاړ دی. د افغانانو او افغانستان د ګاونډیانو نړیوالې ټولنې لپاره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د افغان ډلو مشران به راپورته شي او هیواد به د خپلمنځي جګړې د خطر نه خوندي وساتي؟ ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي په دې اړه دوه رایې دي. یوه دا چې افغانستان افغانانو ته پرېښودی شي چې د یو میز ګیر چاپېره کینی او خپل ستونزې هوارې کړي. د دې رایې په شای یو اټکل دا دی چې بهر هیوادونه افغانان د خپل غرض لپاره کاروي نو له دې وجې که ځان ته پرېښودی شي نو دوی به د روغې جوړې نه بغیر نورې خبرې ونه کړي. خو په اصل کې صورتحال ډېر بدل دی. دا به ډېر وخت اخلي چې د افغانستان سیاسي او امنیتي ماحول د بهر د اثر نه بیل وساتلی شي. ولې دا مونږه دویمې رایې لور ته بوزي او غدا چې کچره افغانان ځان ته پرېښودل شي نو دوی به د خبرو اترو پر ځای د واک ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره جګړه پیل کړي. ډاکټر رئیس لیکي د 3 کال اوږدې جګړې د افغانستان ټولنه ماته کړې او ریاست کمزوري کړې ده. دا اوس د نړیوالې مرستې په وسیله بیا جوړول کیږي. دا هم یو پښتنه ده چې د امریکا د وتلو نو وروستو نړۍ یا واشنگتن د افغانستان د بیا ودانولو په پروژه کې څومره خوښي څرګندوي. پر ځای د دې فکر چې افغانان د جګړې او مړ کېدو لپاره پیدا دي، د انسان عقل ښایي چې هر څوک د ژوندي پاتې کېدو او ښه ژوند تیرولو سره مینه لري. افغانان هم په عزت او وقار ژوند غواړي. ډاکټر رسول بخش رئیس په پای کې لیکي، په افغانستان کې امن ممکن دی، خو د دې لپاره په پراخ کچ د نړیوالو مرستو ضرورت دی. لومبی دا چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي. په افغانستان کې د امن قیام باید د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو او د روغې جوړې په اصولو ترسره شي. اوس وخت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ترې د ځنډ ښکار دي، خو د دې جګړې یو بل مهم اړخ دا هم دی چې د پښتنو طالبانو او شمالي لږکیو ترمنځ روغه جوړه وشي. باید دا د افغانانو په مشرۍ یو عمل وي چې ټول ورسره مرسته وکړي او مرامې یو پرامنه او مستحکم افغانستاني.
د افغانستان په اړه په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې مهم ټکي شاهین بنې درته واورول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا او افغانستان دواړه نه غواړي چې له 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي، بلکې دواړه د یو محدود شمیر عسکرو د پاتې کېدو غوښتونکي دي. جیمز ډوبینز دغه راز د پاکستان نوی وزیر اعظم وستایي چې د ده په وینا غواړي له افغان ولسمشر سره ښې اړیکې ولري او هم په افغانستان کې د سولې او امن غوښتونکي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل به نوریاس نوري درته واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي هغه احتمال چې ګوند متحده ایالات راتلونکي کال خپل ټول عسکر له افغانستانه باسي رد کړ او ویل دواړه هیوادونه غواړي چې یو محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د صفر انتخاب، یعنی په افغانستان کې د هیڅ یو امریکایي محارب عسکر د نه پاتې کېدو مسله د لومړي ځل لپاره د روان کال په لومړیو کې د امریکا د ولسمشر نږدې همکارانو راپور تکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز ویل موږ د صفر انتخاب خبره کوو چې هغه د متحدو ایالاتونو انتخاب نه دی. ډابنز چې په واشنگتن کې میشت د اتلانتیک شورا په څېړنیز مرکز کې په دې اړه خبرې کولې، د غراز ویل که په ښکاره دا د افغانانو انتخاب وي او دوی څوک نه غواړي، نو موږ هم په دې هیواد کې پاتې نه شو، خو زما په فکر دا به هغه لاره نه وي چې افغانان یې غوره کوي. د بنزوئل د تما کوي چې زورګونه امریکایي او د ناتو په چوکاټ کې د نورو هیوادونو په زورګونو نور عسكر به په 2015 کال او له هغه وروسته کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 3000 بهرني عسكر چې 2/3 برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې خدمت کوي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا د صفر انتخاب مسله په عام محضر کې د بحثونو لپاره لیدې لپاره راپورته شو چې دا د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هدف پر افغان ولسمشر چې د اوباما له ادارې سره اړیکې له لوړو ژورو ډکې دي فشار راوړل دي تر څو زیات امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د غراز د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف وستایي چې د دې په وینا غواړي افغان ولسمشر حامد کرزي سره ګټورې خبرې مخته یوسي او هم په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د بنزوئل د سحکاری چې دا یو حقيقي غوښتنه ده او د په عقیده دا غوښتنه له هغ مهال رئیس چې نوی حکومت په پاکستان کې وخت رسیدلې ډیره مهمه شوې ده. د فرانس پرس په وینا پاکستان چې د طالبانو د واکمنۍ اصلي ملاتړی وو، افغان او امریکایي چارواکو له سخت دریځ وسلوالو سره د اسلام آباد د اړیکو په اړه ډیر ځله اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل نواز شریف دا مسله درک کړي چې پاکستان خپل اقتصاد تر هغو نشي رغولی چې هیواد امن نه وي او هم له افغانستان او خپل زاړه دښمن هند سره ټینګ اړیکې ونه لري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګای د همکاري د سازمان په سر مشرزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی وای چې ولسمشر په دې سر مشرزه کې د ګډون ترڅنګ له یو شمیر مشرانو سره پر هغو ستونزو خبرې وکړي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې اکثره هیوادونه ورسره مخامخ دي. روس او د مزني اسیا هیوادونو له 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د نامنوي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ایمل فیزی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د شانګهای د همکاري د سازمان په سر مشرزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره به جلا کتنې هم ترسره کړي. هغه وویل کرزی به د سیمه ییزو مسایلو او هغو ستونزو او ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونه ورسره مخامخ دي.
مسایل مربوط میشه به همکاری ها روی مبارزه با تروریسم
دی یو لړ مسایل او تروریسم او افراطیت د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې او نورو هغو ستونزو او ګواښونو په اړه بچ د سیمې هیوادونو په تیره د شانګهای د همکاري د سازمان غړي او څارونکو غړي ورسره مخامخ دي خبري اترې تر سره کړي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي چین، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. روسیا له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد امنیت ته اندېښنه لري. د ایتاتاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولستیف د سشنبې په ورځ د قزاقستان په پایتخت استانا کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان شاوخوا د مخدره موادو ضد یو امنیتي کمربند جوړېدو غوښتنه وکړه. د روسیې د کورنیو چارو وزیر وروسته په یوې بلې غونډه کې له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد د مخدره موادو ستر ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویل د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو ته په کار ده چې دغه ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې پراخه همکاري او هم د نړیوال قانون په چوکاټ کې اقدامات وکړي. د روسیې د کورنیو چارو د وزیر لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په موسکو کې ویلي و چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ټوټه کېدل واقع دي. ایګور موګولوف دغه راز ویلي چې د ښکار خبره ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه، تروریزم او د مخدره موادو قاچاق زیات شي. خو د اژانس په وینا ناتو ویلي چې له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته به امنیتي خلا رامنځته نه شي ځکه د دې هیواد امنیتي ځواکونه کولی شي په خپله امنیتي چارې سنبال کړي.
زمو شغله مشال رادیو خبري ده. پاکستان د سنټ یا د مشرانو جرګې یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن وایي چې له دې پلاوی سره به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وسی. د پاکستان د سنټ د دې پلاوی په چوکاټ کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیشنونو غړي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د نسیم شفاق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سنا له دې پلاوی سره به په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د دې هیواد په هکله د پاکستان د سیاسي پالیسیو د بدلیدو په اړه خبرې اترې وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو لپاره دا ډول سفرونه ډیر ګټور دي. خاغلی پښتون د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نورو مسایلو ترڅنګ له دې پلاوی سره به دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه هم خبري وکړي.
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشروطو بجرو بحث کوي. د افغانستان رئیس جمهور کورستای سفر او د پاکستان د نوي حکومت په خپل پرسګانو کې تغییر او تبديل راوړل د دواړو په لومنه چې یو ځای ناشته کوي. دوی کوشش کوي چې په خپل دولتونو باندې فشار راوړي چې تاسو هغه شته مشکلات حل کړي. باید صافه او رونې خبرې باید وشي چې دواړه ملکونه په صلح او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د ویل د پاکستان د سنا په دې دولس کسیز پلاوي کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړي شامل دي او مشري د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس حسین احمد کوي. د پاکستان د سنا د پلاوی اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی او ورسره هیئت له سفره دوه اونۍ وروسته په درې ورځنی سفر کابل ته راغلی دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د سنا د پلاوی بل ولسمشر کرزی او زینو نورو افغان چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو به سره خبرې وکړي. سیاسي سيډونکي سره لدی چې کابل ته د پاکستان د سنا د ډیپلوماسي سفر له سیاسي پلوه مهم بولی خو وایي چې تر دې په خوا د ډبل سفرونو د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کتونکو داوود سلطان زوی وایي دا ډبل سفرونه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې ژمنۍ عملی شي.
تاسو مې دغه تاسو راستګونه زیاتی اماغه د اړیکو د تنګوال لپاره اعتماد فزین لپاره مثبت رول لوبي. شاید دیش دا حرکتونه د مقطعی نه دي د تاګراتګونه مثبت استفاده وسی او عملی کامل د هغه په اساس واخیستل کی او د هغه د پرختونه هم استفاده وسی دا د اړیکو د ټینګوال لپاره خاغیدل.
افغان ولسمشر پوتیرو نګدی 12 کلونو کې 15 ځله پاکستان ته سفرونه کړي خو کتون کې وایي چې لا هم پاکستان د سولې د پروسې په ګډون له افغانستان سره صادقانه همکاري او تغاړه نه دی. د تروریزم پر ضد د مبارزې په حق له د پاکستان لژمنو سره سره افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو مخالفانو اصلي مرکزونه د پولي په هغه غاړه کې دي. له همدې امله افغانستان تل پاکستان ملامت کړی چې له دې هیواد سره دوګونی سیاست پر مخ وړي. خو په دې وروستیو کې د ځینو پاکستانی چارواکو سرګندونو او کابل ته د هغوی تګ راتګ ته په اشاره داسې انګریل کیږي چې ښایي د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله سیاسي پالیسي بدله کړي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې هوایی ځواک د طالبانو یوه ډله په نشه کړې ده چې پکې اوولس تنو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشتی ده. دوی وایي د برید له امله د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم وژل سوی دی. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
هوایی برید تیر ماښام ناوخته د اندړو ولسوالۍ په نوغي کلي کې په څو تنو موټر سایکل سپرو طالبانو شوی دی چې پکې اته تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې په وایس مشهور د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي تر برید وروسته له سیمې څخه ټپي وسلوال د هغوی نورو ملګرو له ځان سره وړي دي. دوی وایي هغه وخت چې سیمې ته پولیس رسېدل یوازې د پیښې په ځای کې د طالبانو څلور ویجاړ موټر سایکلونه پاتې وو.
د نوغې د کلي له څنګه تیارو په طالبانو باندې بمبار وکول. اته نفره طالبان چې مړه دي او درې نفره یې زخمیان دي. وایس په نامه باندې یو قومندان ست کې مګر دا دغه سلم معلوم نه ده. وایس په نامه باندې یو نفر قومندان هم کېده.
تر اوسه پورې له طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. پنځه ورځې وړاندې هم د دغې ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلي کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د شپږو تنو وسلوالو د وژلو او څلورو نورو د ټپي کېدلو دعوه کړې وه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال راډیو ډاټ کام. که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم د مشال راډیو ټولې خپرونې تاسو اوریدلی سئ. په شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي د څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو غلام خان سفری نقطه بند کړې چې له وجې د سامانونو او میوو سبزیانو څخه ډکې سلګونه ګاډي ایسار سوي دي او د پولي پوری تاجران د کرون روپو له تاوانونو سره مخ سوي دي. نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبريال راکوي.
د شمالي وزیرستان سبزیانو او میوو سوداګر وایي د تیر اتوار ورځې نه پاک افغان پوله غلام خان 0.0 ملیشا ځواکونو بند کړي چې له وجې د پاکستان او افغانستان دواړو لوري تاجران د سختو تاوانونو سره مخ دي ځکه چې د دواړو لوري نه غټ او واړه ټول ګاډي بند دي چې ورکې لوډ شوي میوې او سبزیانې ټولې خرابېږي. په میران شاه منډی کې یو سوداګر ګل احمد وایي په ګاډو کې لوډ شوي میوې اوبه شوې دي چې دا کروڑونو تاوانونو سره مخ کړي.
بالکل نه یو طرف طرف پرېز دي میران شاه ته نه دي میران شاه افغانستان طرف ته پرېز دي مستر د امیر باندې وټه دغه مال اجازه تر کو نه د مستر اطلاع باندې او کو چې ان زور د مار باندې لاس د مار باندې مې نه پر وړه خو د مال د مستر اجازه کو نه مالونه لګیا دي رانه ته پکې وو بز نه روانه دي انګور خو بالکل دي یو ګنټه تکات نه لاري کومش پولیټیکل ته درخواست کو پولیټیکل خپل ور سره بلګی دي خو یې سره د دې غنو سره به جوړې دي پولیټیکل کنه خپل طرف مان شه غدي یو غدي به پرمټ حکومت غدي باندې موجوده مالونه مې راځينه.
یو بل سوداګر عبدالله وایي شمالي وزیرستان او افغانستان دواړو لوري تاجران یې د تاوانونو سره مخ کړي او نور یې مجبوره کړي چې په سړکونو راوځي.
افغانستان سر نه ګوښته وون ده کنه دا افغانستان نه مولینه چې کوم راوون دي پاکستان ته هغه غونډه سبزي میوه ایسوره د نن سبا د افغانستان سي زنده ده انګیره ده پیوزه ده لو ده ټماټر او د دې خونه چې کومه کلا سبان او دا شین راوون دي هغه غونډه ایسور دي کنه که د پاکستان تجار دي که د افغانستان تجار دي دا مشکلات سره مخامخ دي کنه تمیز بالکل نه را دي ته مجبوري چې پروژه باندې وروځي احتجاج وکي کنه.
کمر زمان وایي د تجارت د لارې دوی د ملک لپاره زره مبادله پیدا کوي خو تل دولت لخوا تاجرانو ته مشکلات وي.
دا مقرری سهار وخت وي د کله کاشي کله بارډر باندې دا یو اور کی ته تقریبا په کورونه نو کې نقصان دی. پاکستان دے پورا سکیم آمدن دے تجارت تو پزاریہ سارا دے افغانستان امیر دیلر ہو رہی اگر پہ وجہ بیا میں تدم را مشکلاتی تجارت کیوں تھا کہ اتنا ہمیں خبر آر بدلا تھی پولٹیکل تھا اپیل دائے وہ دینی تھا گورنر تھا اپیل دائے وہ دیلتا کرنیل صاحب تھا جنہیں میرا اوز دا اور بھی وہ دینی تھا مشکلات حال کو.
کلمو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو د انتظامی لاړه هم دومره وویل شول چې پر دې مسله د انتظامی او فوج ترمنځ خبرې روانې دي، خو د بارډر د خلاصون کم وخت یې په ګوته نه کړ. په شمالی وزیرستان کې دغه سوداګرو غوښتنه وکړه چې ځایی انتظامیه او فوز باید دوران دینا بارډر خلاصولو او یا بندولو خبرداری ورکوي، نو دوی باید دغه شان توانونو سره نه مخ کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې دغلته واکمن د دوی په سلګونه ګاډي چې د میوو او سبزیانو څخه لوډ ولاړ دي نور یې ورته خلاص کړي، چې ورکې لوډ شوې میوې سبزیانې او نور سامانونه د خرابېدو څخه بچ شي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د امریکا نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د 160 ملیون ډالرو پروژه شروع کړې ده. د دې پروژې له لارې به په ماشومانو کې د تعلیم شرح زیاتول کیږي او استادانو ته به د لوستلو د هدایاتو هنري تربیت هم ورکوي چې په ماشومانو کې د لوستلو عادت راولي. دا پروژه به له اول ټولګي څخه د پنځم ټولګي د ماشومانو په زده کړو کار کوي او د اردو او انګریزي ژبې سربیره به په مقامي ژبو کې تعلیم ورکوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
امریکایی نړیوال امدادی ادارې یو ایس ایډ انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا آی آر سی ته د 160 ملیون ډالرو پاکستان ریډینګ پروجیکټ ورکړی دی، د کم مقصد چې پاکستان کې ماشومانو تعلیمي شرح اوچتول دي. د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي د پاکستان ویان خورم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو زده کړو لپاره به آی آر سی سره د نورو لسو ملګرو ادارو 38,000 سکولونو کې د لوستلو معیار ښه جوړولو لپاره به کار کوي او 90,000 استاد د لوستلو د هدایاتو هنر تربیت به هم ورکوي. دی وایي چې پاکستان هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چېرته چې تعلیمي شرح کې کموالی را روان دی او 2.2 میلیونه پورې د پرایمری سکولونو په عمر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا د 15 کالو پروژه ده چې دې میاشتې نه به شروع شي او کال 2018 پورې به جاری وي. د دې لپاره 160 ملیونه ډالر مختص کړی شوي دي. تاسو وګورئ چې دومره غټ ملک دی، نو زما په خیال 1.5 سل یونیورسټیانو کې به موږ دا کار شروع کوو چې ماشومانو لپاره استادانو ته به د لوستلو تربیت ورکړی کیږي او دې سره نورې هم هلې ځلې دي. او تاسو ته معلومه ده چې 18 آئینی بدلون آرټیکل 15 ای ګارنټي ورکوي چې هر ماشوم ته به 18 کالو پورې ویډیا تعلیم ملاویږي. هغه بیا یو قامی ذمہواری ده چې هم قامی ادارې به یې کوي، لکه د لوړو زده کړو کمیشن او د تعلیم صوبایي محکمې، او موږ به دوی سره مرسته کوو.
پاکستان ریډینګ پروجیکټ په حق له د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر پروفیسر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ګام دی او که د دې په حق له سنجیدګۍ سره کار وکړي شي نو یو ښه بدلون راتلی شي.
وینا طرف تھا الوسط طرف تھا توجہ اور کئی ندا سے پروجیکٹ با خام خا زمن پنا فوی مخ کے ہم دا سے پروجیکٹ نا چراغلی دی نو خلق ڈیر پمینا دے اگوی سرا ہمکاری کڑے دا تاون کڑے دے نو مات یقین نے کہ کچر تا دوی پو صحیح طریقے سرا دے کالجوں سرا سکولوں او دے یونیورسٹو سرا پونتنوں سرا یو تماس ونیو نو امید دا دی یو ډیر خ تعاون او ملګرتیا بدوی تا پلاس راش.
د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي پاکستان ویاند خورم مسعود مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروجیکټ په حق له بدوی مقامی خلکو مرسته ترلاسه کوي او آی آر سی او نور مقامی ادارې به صوبایي حکومتونو سره په دې سلسله کې کار کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
انډیپندنت رسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو د منفی پروپاګندې باوجود شیزي په دغه مهم کې د خیر شګړې په جذبه سره کار کوي او دوی دا غني چې دا یوازې روزګار نه بلکې د ماشومانو د آینده د محافظولو لپاره ضروری دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر واوري.
انډیپندنت رسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو مهم د ختمولو لپاره خوځو ډیر کار وکړ. رابل مهر چې د پولیو یو کارکونکي د وای دا په هغه ورځ ډیر خفه و کله چې د تیر کال په دسمبر کې په دغه مهم کې د سلورو کارکونکو خوځو د وژنې خبر واورید. دغه پیښه د کراچۍ په مختلفو سیمو کې مخې ته راغله او له دغه وروسته 15 د پولیو مهم کارکونکي په پېښور کې وژل شو. رسپانه لیکي 15 کلن رابل دغه پیښه وروسته غوښتل مستفی شي او مور پلار هم ورته د نور کار نه کولو ویلی وو. خو رابل وایي وروسته یې سوچ وکړ چې دا یوازې کار نه دی بلکې دا یو مشن دی چې ماشومان د پولیو ناروغۍ نه بچ وساتي، او ځکه یې د دغه کار جاری ساتلو فیصله وکړه. انډیپندنت لیکي په پاکستان کې د رابل غوندې په زرګونو ښځې دي چې د پولیو مهم کې د پاکستان د حکومت او د صحت نړیوالو ادارو سره کار کوي. په کراچۍ کې یو حکومتي چارواکی سیف الرحمان وایي په دغه مهم کې یو شمېر سړي هم کار کوي، خو ښځې زیات محنت کوي او کوشش یې همدا وي چې ټولو ماشومانو ته ځان ورسوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د ګزڼ له وجې ماشومان متاثره کیږي. په پاکستان کې په 2011 کال کې 198 کیسونه مخې ته راغلي وو، په 2012 کال کې 85 او په روان کال کې 24 کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په قبایلي سیمو او بلوچستان کې دي. انډیپندنت لیکي کراچۍ چې 25 میلیونه آبادی لري د قبایلي سیمو او یاد افغانستان خلک کړي کوي، او دا شان له ځانونو سره د پولیو وایرس هم انتقالوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په لرې پرتو سیمو او قبایلي سیمو کې د پولیو مهم په اړه خلک منفي رائے لري، او په ټولنه کې داسې فکر خور شوی ګینې دا د ماشومانو صحت ته نقصان رسوي، خو په اصل کې داسې نه ده، او په ټولنه کې د داسې قسمه خبرو سره د ماشومانو آینده ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو باید مور پلار د پولیو په مهم کې د کارکوونکو سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.